با همکارم صالح محمد. صالح باشین. صالح صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروخت تاسې هم ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته د خبرونې ته هرکلی کوو چې تر 9 بجو دوام کوي. نن د شنبه د لیندیا قوس څلرمه د نومبر 15مه په راپورونو کې اورئ چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون مشر یو بار بیا له ځینو انتخاباتي ډلو غوښتنه وکړه چې د دوی د کار په وړاندې مزاحمت نه ایجادوي. پیل خبرونو کېږي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په یوه چاودنه کې د خپل یوه بهرني مامور د وژل کېدو او د دوو افغان مامورانو د ټپي کېدو د پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. په کندهار کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې ولایت کې سږ کال د ښځو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتې شوې. داسې ښکاري چې په هانګکانګ کې ډیموکراسي پلوه سیاستوالو د ولسوالۍ شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت سیټونه ګټلي دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په یوه چاودنه کې د خپل یوه بهرني مامور د وژل کېدلو او د دوو افغان مامورانو د ټپي کېدو د پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه تېر شپه ناوخته په یوه خبر پاڼې کې د خپلو کارکوونکو هویتونه نه دي ښوولي، خو پر افغان حکومت یې غږ کړی چې د برید عاملان عدالت ته راکاږي. د کورنیو چارو وزارت پرون تایید کړی چې یو بهرنی وګړی پرون ماښام د کابل په مکوریان کې د ملګرو ملتونو پر موټر د لاسي بم په حمله کې ووژل سو. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاندې مروی امینی ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې 15 ملکی وګړي هم ټپیان سوي دي.
د کابل ښار دریم مکریان نهمه ناحیه پورې اړوند سیمه کې د ملګرو ملتونو پر موټر لاسي بم اچول شوی چې له امله یو بهرنی مړ او 15 تنه نور ملکی کسان ټپیان شوي، چې په ملکی کسانو کې 2 تنه د ملګرو ملتونو د دفتر افغان کارکوونکي دي.
د افغانستان جمهوري ریاست اجرائیه ریاست، امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او په کابل کې د امریکا سفارت هم دا حمله غندلې ده. د دې حمله مسؤلیت روسه چا نه دی منلې. د افغانستان او هند ترمنځ د مجرمانو د استرداد موافقه پرون په کابل کې د هند سفیر وینی کومار او د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر ادریس زمان لخوا تبادله سوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا موافقه د 2018 د کال په سپتمبر میاشت کې هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو د چارواکو لخوا لاسلیک شوې وه، خو سند یې پرون په کابل کې د دواړو لوریو ترمنځ تبادله سو. دا معلومه نه ده چې د دواړو هیوادونو څومره وګړي د جرمونو له کبله د دوی په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. په کندهار کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې ولایت کې سږ کال د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. په کندهار کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رئیس شمس الدین تنویر پرون یکشنبه ازادي راډیو ته وویل دوی د ښځو پر وړاندې د تشدد 3 بیلابیلې پیښې ثبت کړي.
دریا ته پیښې خوشنط ثبت شوې ده. زموږ د شوزو د سنگ په بابت کې چې زیاتر لفظي خوشنطونه ده چې دا یو اړوي امر ګلی ځینې اشخاص په دوم درجه کې د لاتکوب فزیکی خوشنط په جام کې راځي.
د کندهار د شوزو چارو ریاست هم د شوزو پر وړاندې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی تاییدوي، خو وایي چې په کندهار ښار او 9 ولسوالیو کې د شوزو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه عملي شوي دي. راپور نوې چې پرون یک شمه په عراق کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال 14 کسان وژل شوي دي. له دې جملې و اعتراض کوونکي په جنوبي ولایت بصره کې وژل شوي چې یوه امنیتي چارواکي دا د مظاهرو له پیله یوه له بدو ورځو ګڼلې ده. څلور نور اعتراض کوونکي په ناصریه ولایت کې وژل شوي، یو تن په نجف او بل اعتراض کوونکی په دیوانیه ولایت کې وژل شوی. د عراق په جنوب کې له امنیتي ځواکونو سره په شخړې کې لږ تر لږه 150 اعتراض کوونکي ټپیان شوي دي. په عراق کې د اکتوبر له لومړۍ نیټې د اعتراضونو له پیل راهیسې د وژل سوو شمېر 342 کسانو ته ورسېد. په دغو اعتراضونو کې د پوهنتون محصلان هم برخه لري. د دوی له جملې یوه تن چې نوم یې نه دی اخیستل سوی پرون رویټرز اژانس ته وویل کله چې اعتراض کوو کوڅې نه چټلوو او ویجاړي نه پیښوو. هدف مو د خپلو غوښتنو ترلاسه کول دي چې په خپل هیواد کې په سوله او امن کې ژوند وکړو. که خدای کول د خپلو اعتراض کوونکو وروڼو په هوډ به خپل اهداف ترلاسه کړو. موږ محصلان یو چې پوهنځي مو پرې ایښی او په اعتراضونو کې شامل سوي یو. که خدای کول بریا زموږ ده. په زرګونو عراقیان چې ډیری یې ځوانان دي د اداري فساد او کمزورو ټولنیزو خدماتو له کبله لارو کوڅو ته په اعتراضونو راوتلي دي. د ملګرو ملتونو او امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د سوله ییزو اعتراض کوونکو په وړاندې د ځواک کارول غندلي دي. داسې ښکاري چې په هانګ کانګ کې دیموکراسي پلوه سیاستوالو د ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت سیټونه ګټلي وي. تر شپږ میاشتنیو حکومت ضد اعتراضونو وروسته د تېرې شنبې د ورځې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه بې ساري ګڼل سوې ده. یو ساعت مخکې تر دې چې د رایو مرکزونه وتړل سي 2,900,000 کسانو خپلې رایې وکارولې. لومړنۍ نتیجې ښیي چې د چین د قلمرو په دې ساحه کې ډیموکرات پلوه کاندیدانو د لومړي وار لپاره د ولسوالیو په 300 شوراګانو کې د 4,250 څوکیو له جملې تر نیمایي زیاتې ګټلې دي. په هانګ کانګ کې له پراخو اعتراضونو وروسته پرونی انتخابات د اجرایه رئیس کری لم لپاره یوه لویه ازموینه ګڼل کیږي. دغه اعتراضونه له چین سره د هغې موافقې پر وړاندې د اعتراض لپاره پیل شول چې له مخې په جرمونو تورن کسان چین ته سپارل کېدل، خو د مظاهرو له کبله دغه سند تصویب نه سو. میرمن کری لم پرون په داسل کې چې خپله رایه صندوق ته واچوله رسنیو ته وویل له څو میاشتنیو ټولنیزو ناکراریو وروسته اوس موږ د ولسوالۍ شوراګانو د سږنیو انتخاباتو له ستونزو سره مخامخ یو. د هانګ کانګ مظاهرې د ډیموکراسۍ لپاره په یوه غورځنګ بدلې سوې او د چین ولسمشر شی جین پینګ لپاره چې په 2012 کال کې واک ته رسېدلی یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. نظر پوښتنې ښیي چې د رومانیا غرب پلوه ولسمشر کلاوس یوهانس به هغسې چې تمه کیږي د ولسمشرۍ په دویم ځلي انتخاباتو کې ګټون کوي. دی به وکولی سي په اسانۍ ویوریکا دانسیلا ته چې یوه کین اړخي کاندیده او تر تېرې میاشتې د رومانیا صدر اعظم وه ماتې ورکړي. د هغې نظر پوښتنې له مخې چې IRES ادارې ترسره کړې، یوهانس 55.5% رایې ګټلي او دانسیلا توانېدلې چې 3.5% رایې خپلې کړي. د کورس په نوم د نظر پوښتنې د یوې بلې ادارې په اټکل یوهانس شایي د ټاکنو 4.5% رایې خپلې کړي وي. کلاوس یوهانس تېره شپه په پلازمینه بخارست کې په خپله وینا کې وویل رومانیا وګټله، مدرنې اروپایي رومانیا، نن نورمالي رومانیا وګټله. رومانیایان د نن اتلان دي. د هغو خلکو شمېر د پام وړ و چې د رایو لپاره له کورونو وتلي وو. د نن ورځې تر ټولو ستره بریا دا وه چې رومانیایان د رایو ورکولو لپاره راووتل. د رومانیا د ټاکنو د مرکزي کمیسون په حواله پرون د ټاکنو پر شرایطو برابرو 3,200,000 کسانو برخه اخیستې ده. کلاوس یوهانس به د کیڼ اړخو تر 3 کلنې واکمنۍ وروسته چې له اداري فساد او له قضایي سیستم څخه له نارضایتۍ سره مله وه، رومانیا یو وار بیا اروپا پلوه مسیر ته ورسمه کړي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو وار بیا له ځینو انتخاباتي ډلو وغوښتل چې د دوی د کار په وړاندې مزاحمت نه اجازه وي.
زمونږ غوښتنه د ټولو نه همدا ده چې زمونږ سره لطفا همکاري وکړي. تاسو خو مونږ په نیمه لاره کې پرېښي، نه دې خوا تللی شو اوس نه خوا تللی شو، نو څنګه مونږ پایلې اعلان کړو؟
حامد کرزی پر دې علت خبرې کوي چې د چین په بین الافغاني خبرو کې ولې برخه نه اخلي.
زما نوم زولارس خو ښاغلی اشرف غني بیا د جسر مخالفت کوي.
په ننګرهار کې ژورنالستان شکایت لري چې چارواکي پر وخت معلومات نه ورسره شریکوي.
ټولو ادارو ته چې هغه د ننګرهار ولایت اړوند دي، هغوی ته باید ووایي چې هغه معلومات چې هغه عام دي، هغه د ملي منافعو په ضد نه دي، هغه باید رسنیو سره شریک شي.
د ایران یو پوځي چارواکي د وروستیو اعتراضونو اصلي تنظیمونکو ته د سختې سزا غوښتنه کړې ده. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. تاسو ازادي راډیو ته غواړئ د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې له کاندیدانو او د هغوی له پلویانو یو ور بیا غوښتنه وکړه چې کمیسون خپل کار ته پرېږدي. د هیواد په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې پر سر د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د معترضو کاندیدانو لانجه دوام لري. په تیرو څو ورځو کې د رایو د بیا شمېرنې د بهیر له پیلېدو وروسته د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم پلویانو د هیواد په اوو ولایتونو کې د کمیسیون دروازې په زور بندې کړې دي او د رایو د بیا شمېرنې اجازه یې نه ده ورکړې. تفصیل له احمد تکل نه.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو له ټیمونو غواړي چې کمیسیون ته د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش اجازه ورکړي. وروسته له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د بهیر پایل اعلان کړ، د عبدالله عبدالله د ثبات او همپالنې او د ګلبدین حکمتیار د سولې او اسلامي عدالت ټیمونو یې پر وړاندې مزاحمت پیل کړ. دوی کمیسیون او د ولسمشر اشرف غنی دولت جوړونکو ټیم په درغلي تورنوي. د ولسی جرګې او مشرانو جرګې یو شمیر غړو پرون د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې د تلې د شپږمې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. عام افغانان هم وایي چې روان مبهم حالت په تنګ کړي دي او غواړي چې کمیسیون د دوی د رایو نتیجه ډیر ژر اعلان کړي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی تیره شپه په یو ځانګړې مرکه کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د رایو د شمیرنې پر وړاندې د مزاحمت له کبله دوی په دوو لارو کې پاتې دي.
زمنګ غوښتنه د ټولو نام دا ده چې زمنګ سره لطفاً همکاري وکړي. تاسو خو مونږ په نیمه لار کې پریخو، نه دې خواتلې شو اوس نه خواتلې شو، نو څنګه مونږ پایلې اعلان کړو؟ دا زمنګ لپاره بیا وغټه ستونزه ده. ټول نگرانه یاستو، دا خو دیموکراسي ده، نو په دیموکراسي کې او د سیاسي وضعیت
د ښاغلي عبدالله ډله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تورنوي چې د یوې ډلې په ګټه فعالیت کوي. د دې ټیم ویان فریدون خوځون تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د میرمن نورستانۍ د غوښتنې په ځواب کې یو ځل بیا کمیسیون له قانون څخه په سرغړونه تورن کړ.
زمون غوښتنه هم دا ده چې نتیجه باید په وخت اعلان شوی وای. کمیسیون نه باید دوه ځلي یا درې ځلي د پایلو اعلان نیټه ځنډولې وای، خو متاسفانه دوی په دې کې عوام فریبي وکړه، قانون څخه مخ وګرځاوه، د یو مشخص ټیم غوښتنو ته سر ټیټ کړ او دوی خپل استقلالیت ونشتغلی. د تناقض اصلي مسؤل کمیسیون دی او کمیسیون باید ځوابګوی اوسي.
ښاغلی خوځون د ثبات او همپالنې د ټیم پر غوښتنو یو ځل بیا ټینګار وکړ. نوموړی ډله غواړي هغه رایې باطلې شي چې د تلې له شپږمې مخکې او وروسته په بایومتریک دستګاهو کې ثبت شوي. دوی د هغو څه کم 2500 محلونو او د 130 شپږ نورو رایو باطلېدل هم غواړي چې معلومات یې د دوی په وینا نیمګړي دي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره میرمن نورستانۍ وایي د دې شکایتونو د څېړنې لپاره قانوني بنسټونه شته.
کستاسی کمنیوکه موجوده د قانون لمخې نل تمنګه شکایتونه ته رسیدګی کمیسون لرو به یالت محول کی هم موږ ته خو اجازه راکې دی. یو خانیوکه چې څه وخت پایلې لاموي د بلخو په والکه کې نیول د مرکزونو تهدید د لارګو سره راوتل د پښولو پاشل د شیشو ماتول دا غلاره د حل نه ده.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې په شپږمه نیټه وشول، خو حتی لومړني نتایج د معترضو ټیمونو د مخالفت له کبله څه کم 2 میاشتې وروسته هم لا نه دي اعلان شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د دې ستونزې د حل لپاره د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندید عبدالله عبدالله او د هغه له متحد جنرال عبدالرشید دوستم سره ټلیفوني خبرې هم وکړې او ترې وې غوښتل چې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر ته اجازه ورکړي، خو دې هڅو یې تر اوسه نتیجه نه
دا ورکړې. تاسو رادیو ته غواړئ؟ حمید کرزی وی ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشر محمد اشرف غنی د مخالفت له کبله د پیکینګ په غونډه کې ګډون نه کوي. شغلی کرزی دغه څرګندونی له ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې کړي. تفصیل له خان محمد سین.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سولې په اړه د چین په ناسته کې د ګډون په اړه د وسنی ولسمشر محمد اشرف غنی له مخالفت نه پرده پورته کړه. ښاغلی کرزی وایي نیت یې درلود چې د چین په مرکز پیکینګ کې د افغانستان د سولې په اړه په ناسته کې چې ویل کېږي 100 ورځې وروسته جوړیږي ګډون وکړي، خو ښاغلی غنی ترې وغوښتل چې په دغه ناسته کې ګډون ونه کړي. ښاغلی کرزی د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل:
زما نوم مو زولارس، خو ښاغلی اشرف غنی بیا د جسر مخالفت کړم او ما چې حواله وکړي د مورونو په لاس چې ته په دې کې مس نو بیا ما ورته وویل څه دی او چې زما زورت هلته نشته، زما نظم خپل نوم د جس لیر کی به مورست وکتل چې د دین نور مشرانو مخالفت هم کاوه خود نور پر موجودیت په پولیس کې ټینګار وکړ.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي اوس امریکا او طالبان غواړي چې افغانستان ته سوله راشي. د ده په خبره افغان حکومت باید د دې پروسې پر وړاندې خنډ ونه ګرځي. خاغلی کرزی د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستۍ څرګندونې چې ویلي وو له طالبانو سره د یوې نوې هوکړې پر سر خبرې روانې دي د سولې په برخه کې مهم ګام یاد کړ. د ده په خبره د امریکا طالبانو او افغان حکومت لخوا د تاوتریخوالي راکمېدل د سولې پر خبرو مستقیمه اغیزه لري خو ټینګار کوي چې افغان حکومت دې د اوربند په بهانه د سولې مخالفت نه کوي. خو د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي بیا د حامد کرزي د خبرو په غبرګون کې وایي چې د ښاغلي کرزي کارونه د هغه د حکومت په وخت کې تر سوال لاندې وو او نوموړي د سولې په برخه کې هیڅ لاسته راوړنه نه لرله. اغلی صدیقی وای د حامد کرزی خبره د سولې لپاره د افغان حکومت د کړنو خلاف دی.
ما تعهد جدی بر صلح داریم، ما مانع نیستیم.
من سولې ته په جدي توګه ژمن یو، پر وړاندې خنډ نه یو. من د سولې لپاره د اسانتیا او برابرون کیو په کله کې را دي سره په دې برخه کې کار کوو. هیڅ څوک حق نه لري چې د تلپات سولې لپاره د افغان حکومت هڅې تر پوښتنه لاندې راولي. د ښاغلی کرزی د خبرې بې ځای دي او د هغه څه پر خلاف دي چې موږ یې ترسره کوو.
برعکس آن چې است که ما انجام میدیم.
خاغلی صدیقی د چین په ناسته کې د حامد کرزی د ګډون په اړه د محمد اشرف غنی د مخالفت په تړاو وایي له قانون سره سم له هېواده بهر د خلکو استازی دولت دی نه سیاسي سیرې. په چین کې د افغانانو د ناستې کره نیټه چې د طالبانو استازو ورته هم تیاری نیولی روښانه نه ده، خو ویل کېږي چې دغه ناسته به په راتلونکو ورځو کې جوړه شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول آزادي رادیو واوري.
د نوومبر 15مه د شوزو پوړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسل کې لمانځل کیږي چې په کندهار کې له شوزو سره د تشدد پیښې زیاتې سوي دي. صادق رښتینی له کندهاره پر دې موضوع تفصیلي راپور را لېږلی.
زهرا سبوتلی د شپش کال او شپش کال ما ساتلی ندی غزیز با سبوتلی
د خاون تر مرګ وروسته د خپل زوی د بیلې دو کیسه کوي.
دور نه رحم دی نه دلوتلی چې دی دا ویلی وای چې دا یو شزه ده. د دې بیچاره خاونم لاړی او د زوی مشتین دی وزو.
شل کلنه ماریا هغه میرمن چې لومړی واده په ډیر کم عمر کې کړی او بیا کونډه سوي. ماریا وای د لومړي خاوند څخه ورپاته دوه اولادونه، یو لور او یو زوی وخو، خو سرګنې زوی په زور ځنی واخیستی او اوس غواړي چې څلور کلنه لور هم ځنی بیل کړي.
دوه لره هم دی نه دلوتلی چې دی دا ویلی وای چې دا یو شزه ده. د دې بیچاره خاوند هم لاړی او دا زوی هم مشتین دی وزو. هغه زوی دی را سپوتلی زما سره، خو خیر ما څه ونه ویل. هغه زوی مې ورکړي نو چې دا دوه ماده مې وکړي د دې سړي سم یو زوی پیدا شو. او داسې لور چې مې ده دا اوس تقریبا څلور کال یې پوره سوه، دا یې پنځم کال دی. اوس دی وایي چې موږ داسته بیا یو. نو زه غواړم چې زما سره دا زما ور نه هغه خوند چې ودرېږي چې دا څلور کاله ما دا نجلۍ وساتل، یعنې دا به ماته نه جوړه سوې نه، دا به ما ساتلې نه، د دې سره ما خواري نه کړلې.
د ماریا یوازې د اولادونو غم نه دی، د دې په وینا دوهم خاوند هم چې یو 50 کال عمر لري سمه گزارنه ورسره کوي او تلې زبروي.
هغه واده لرم خو هغه سړی بیا د یو 50 کال دی، بیا دې سړی ته ورکړم. هغه بیا د اصحابو تکلیف لري، بس ټول ورځ ګډ ګډ شکنځل کوي، بد ویل کوي. خو زه هغه نه وایم چې دی ولې دا شکنځل کوي، دی ولې دا دغه کوي. هر وخت ما ته وایي د ټکه سره چې ته ولاړه سه، دا کور پرېږده. اوس نه پوهېږم چې زه دا سړی سره کومه دغه وکم او دا خو خلکو سره څه وکم.
دا یوازې ماریا نه ده چې په کندهار کې ځوروونکی ژوند لري، بلکې په دغه ولایت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په روان کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي دروازې ته پیښې ثبت شوې. د دغه کمیسیون مشر شمس الدین تنویر دا د اندېښنې وړ بولي او وایي له ښځو سره د تاوتریخوالي دا ډول پیښې د تیرو کلونو په پرتله ډېرې دي. تنویر وایي په دغه پیښو کې تر ټولو ډېرې د ښځو په وړاندې په کورنیو کې لفظي او فزیکي تاوتریخوالی دي.
وزدیر متاسفیم چې موږ سږ کال تر اتیا پیښې خشونت ثبت سوی دی زموږ د ښځو د څنګ په بخش کې چې د اوسه نوي مواردې کېږي چې مختلف موارد لري چې زیاتر لفظي خشونتونه دی چې دا یو عاري امر بولي ځینې کورنۍ یا ځینې اشخاص د ښځو په وړاندې چې ډېر هغه د حال ده چې دا ډېر د دردناکه ده لفظي بیخي نه هېرېږي د یو چا توهین تحقیر بد الفاظ د ده نسبت کول ډېر بد کار دی همداراز په دوم درجه کې د لاتکو فزیکي خشونت په جنګ کې راځي چې دا هم د اندېښه وړ دی چې
په عین وخت کې د کندهار د ښځو چارو ریاست هم سږ کال د تېرو کلونو په پرتله د ښځو د تاوتریخوالي په پیښو کې د زیاتوالي خبره مني خو وایي چې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره یې په کندهار ښار او نهو ولسوالیو کې د عامه پوهاوي یو شمېر پروګرامونه عملي کړي. د ښځو چارو رئیس رقیا څکزی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پروګرامونو کې شپاړس ورځنی کمپاین هم شامل دی.
زموږ د ښځو چارو ریاست نور کله به د نورو ادارات په ګډه همکاري باندې په مختلفو ناحیو کې په ولسوالیو کې دا برنامه یا دا تاوتریخوالی عوامل په ارتباط باندې موږ دوی ته معلومات ورکوه. ولې سږ کال خوشبختانه موږ وتوانېدلو چې د خپل مرکز څخه خپل وزارت موږ دوی ته واداره کړې دوی ته مجبوره کړې وو تر څو موږ ته دغه څو پروژې د ولسوالۍ دپاره تر څو موږ عامه پوهاوی پروګرامونه په ولسوالۍ کې زموږ د خویندو دپاره تر لاس لاندې ولرو چې خوشبختانه سږ کال موږ وتوانېدلو چې په دې کې موږ هم د رسنیو له طریقې هم د ملي صاحبانو سره هم په مختلفو ناحیو کې تر څنګ هم په ولسوالۍ کې
په نړۍ کې هر کال د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. خو لا هم ډېر افغان مېرمنې د دغه ورځې په اړه هیڅ معلومات نه لري.
اوس به فریبا ظاهر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د ایپوک ټایمز ورځپاڼې په یوې مقالې کې لیکلي چې امریکایي سناتورانو یوه داسې دوه ګوندي لایحه وړاندې کړې چې د افغانستان د سولې پر پروسې د کانګرس څارنه تضمینوي. د ورځپاڼې په لیکنه دا طرحه جمهور غوښتونکي سناتور ټاد یانګ او ډیموکرات سناتور باب منندز وړاندې کړې ده. د لایحه د سولې لپاره د امریکا ډیپلوماتیکي هڅې رانغاړي څو د افغانستان د بحران لپاره یوه سیاسي حل لاره ترلاسه شي او هر موافقه چې د دې پروسې له لارې ترلاسه کیږي د کانګرس د همدې څارنې په واسطه رهبري شي. د ورځپاڼې په لیکنه سناتور یانګ په یوې لمې کې ویلي د 2019 کال د افغانستان د یوې تلپاتې سولې د تضمین سند د څارنې اړتیا په ډاګه کوي او هم اړتیا لیدل کیږي چې د سولې د احتمالي موافقې په صورت کې د وڅېړل سي چې طالبان څومره پر خپلو ژمنو عمل کوي. په دې کې دا ډاټ هم شامل دی چې افغانستان باید د نړیوال تروریزم د یوه پلاتفورم په توګه ونه کارول سي. د سناتور یانګ په خبره په داسې حال کې چې د افغانستان بحران یوه پټه په ولاړ حالت ته رسېدلی د امریکا کانګرس د جګړې ځواکونه اړوند د نورو مباحثو په څیر په افغانستان کې زموږ د ماموریت د راتلونکي په اړه بحث کې د صحنې شاته پاته سوی دی. دوی وایي د دوه ګوندې لایحه غواړي دغه وضعیت بدل کړي. د یانګ په وینا په داسې حال کې چې موږ له طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړو او کار کوو چې په هغه وخت کې زموږ مشکلتیا ختمه سي کانګرس باید د دې پروسې یو برخه وي څو په مسؤلانه ډول زموږ د ماموریت ختمېدل ډاډمن سي. ورځپاڼه د یانګ له قوله زیاتوي چې وایي دا لایحه د طالبانو سره د سولې د هڅو اقتصادي ټولنیز او د هر هغه سیاسي پرمختګ ملاتړ کوي چې له 2011 کال راهیسې په افغانستان کې رامنځته سوی او دغه راز اړینه ده چې هر هغه اقدام چې د امریکایي ځواکونو د کمو ولو یا استلو پاړه کیږي د کانګرس په منظمې سلا مشورې سره ترسره سي. امریکایي فارن پالیسي خبرونه بیا پر دې مقاله لیکلي چې د کشمیر مسله کولی سي د افغانانو ترمنځ د هند اعتبار ته زیان ورسوي. خبرونه لیکي کله چې د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه په 1990 کال کې افغانستان څخه ووتل د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پاکستان په پلوي یو بل بغاوت پیل سو. د لیکوال په خبره د جمو او کشمیر د لانجې برخلیک له افغانستان سره تړلی دی او کابل تر اوسه هم د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ لانجو کې راګیر دی. خبرونه لیکي له اګست راهیسې چې نوی ډیلی په جمو او کشمیر کې ځانګړی وضعیت لغوه کړ او د وضعیت آرامولو هڅې پیل کړې ډیری راپورونه ورکړل سوي چې کابل د نوی ډیلی د دې اقدام ملاتړ کړی دی. خو سره له دې چې په افغانستان کې عمومي افکار د پاکستان خلاف دي د کشمیر په اړه د افغانستان دریځ ګډوډ متغیر او په بشپړ ډول د نوی ډیلی د خوشی وړ نه دی. د لیکوال په خبره دا متفاوت لیدلوری نه یوازې د دې هیواد راتلونکي په اړه بلکې په سیمه کې د هند د نفوذ محدودیت په ګوته کوي. هند د افغانستان یو له لویو مرسته کوونکو هیوادونو دی او په افغانستان کې په عمده برخو کې پانګونې کړې دي. د لیکوال په خبره د هند کلتوري صادراتو لکه بالیوډ سینما د افغانستان پر ځوانانو اغیز لرلی دی او مرسته کړې چې افغانان په عمومي ډول هند په سیمه کې یو باثباته ځواک وګڼي. برعکس له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د پاکستان پوځي اړیکې د دې سبب شوي چې افغانان د پاکستان په اړه منفي لیدلوری ولري. د پاکستان ضد اعتراضونه چې په 2014 او 2018 کلونو کې وسول د خبرونې په باور دا موضوع روښانه کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
هغه سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د ایران سپای پازران ځواک مرستیال د ایران له قضا غوښتي چې په دې هیواد کې د وروستیو مظاهرو اصلي تنظیمونکو ته درنه جزا ورکړي. ویل کیږي په دغو مظاهرو کې په لسګونو کسان وژل شوي او د ایران حکومت وایي چې نږدې زر اعتراض کوونکي نیول شوي دي. دغه اعتراضونه د تیلو د بیو تر لوړېدو وروسته پیل شول. د بلې خوا د ایران د پارلمان شاوخوا 500 وکیلانو یوه طرحه وړاندې کړې چې نتیجه یې ښایي د ایران د تیلو د وزیر استیضاح وي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د سپاه پاسداران ځواک یو جګپوري قومندان د ایران له قضایا قوې څخه هغو کسانو ته چې په مظاهرو کې ګډونوال اجیران بللي د درنې جزا غوښتنه کړې ده. د سپاه پاسداران مرستیال قومندان امیر البحر علي فدوي پرون په تهران کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونه وکړې.
همه دست نشانده ها مزدورایی که
هغه لاس پوڅي مزدوران چې په ډاګه اعتراف کوي چې د امریکا او منافقینو مزدوري کړې ده ټول مونیولي او ان شاء الله د هیواد قضایي سیستم به په اشد مجازات محکوم کړي. ایرانی چارواکي وایي د دې مظاهرو مشري هغه بدمشانو او بدو خلکو کوله چې د ایران له بهرنیو دښمنانو یعنی امریکا، اسرائیل، سعودي عربستان او په بهر کې له ډېره ایرانیانو سره اړیکې لري. په ځینو سیمو کې د دې مظاهرو په جریان کې تشدد پیښ شو. فدوي وویل د اعتراضونو پر مهال یو شمېر کسان له نږدې په ډزو لګېدلي او وژل شوي چې د ده په وینا د اعتراض کوونکو په منځ کې د ورانکارو کسانو حضور ښیي. د پردیو د پارونو په اساس یې جنایت وکړ او ډېر خلک یې ووژل. ډېر کسان له یو یا نیم متر فاصلې لګېدلي او وژل شوي دي، یعنی دوی د مظاهراتیانو په ډله کې وو. د افنریوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل تیره اونۍ په یو بیان کې وویل چې د ایران امنیتي ځواکونو د ودانیو له سرونو او حتی په یوه مورد کې له هلیکوپټر څخه په اعتراض کوونکو ډزې کړي. امنیسټي انټرنیشنل وایي په تشدد کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي، خو تهران د وژل شویو کسانو دا شمېره خیالي بللې ده. په نیویارک کې ډیره د ایران د بشري حقونو مرکز پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې د کره راپورونو او د رسمي ارقامو له مخې لږ تر لږه 2555 کسان نیول شوي او زیاتوي چې د نیول شویو کسانو اصلي شمېره حتی ښایي 4000 وي. په همدې حال کې نږدې 500 وکیلانو نن هغه لایحه پارلمان ته وړاندې کړه چې ښایي په نتیجه کې د تیلو وزیر بیژن زنګنه استیضاح شي. د ایران په ډیرو ښارونو کې اعتراضونه د نومبر په 15 نیټه د حکومت له هغه اعلان وروسته پیل شول چې ویل د تیلو بیې نږدې 3 چنده لوړوي. د مظاهرې د ایران نږدې 100 ښارونو او ښارګوټو ته وغځېدې چې وروسته یې سیاسي بڼه ونیوله او معترضانو د جګپړو چارواکو د استعفا غوښتنه وکړه.
ګڼوردونکو سمیسونه راستولې دي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د انتخاباتو کمیسون د خلکو سترګو ته خاورې نه اچوي او نتیجه دې اعلان کړي. ګل زمان کملزی د کونړ له مرکز نه لیکي د انتخاباتو کمیسون نه مو غوښتنه ده چې د انتخاباتو نتیجې ژر تر ژره اعلان کړي. میرویس فهیم له کندهار لیکي د انتخاباتو کمیسون د رایو د اعلان په ځنډولو سره افغانستان بحران ته بیایي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکلي باید د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته اجازه ورکول سي چې د انتخاباتو پایلې ژر تر ژره معلومې کړي. انګار خروټه لشکین څخه لیږي په پکتیکا کې هدفي وژنې زیاتې سوي، دولت یې باید مخه ونیسي. بلخو عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکلي په دې ولایت کې هم هدفي وژنې خورا زیاتې سوي، قاتلان لا هم نه نیول کیږي. هغه بهار د هلمند له مرکز لشکرګاه لیکلي په هلمند کې وسله والی غلاوې زیاتې سوي، حکومت باید په دې برخه کې جدي توجه وکړي. نقیب الله حق دوست له هلمند لیکلي په هلمند کې د معتادانو شمیر زیات سوی دی. او بشیر حبیب زید لوګر له ازري لیکي په ازري ولسوالۍ کې افغان بسیم شبکې انټرنیټ ډېر کمزوری دی.
دا
هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په یو چاودنې کې د خپل یوه بهرني کارکوونکي د وژل کېدلو او د دوو افغان مامورانو د ټپي کېدو د پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. دوو کسانو ته پرون په کابل کې په یوه چاودنې کې مرګ ژوبله واوښته. په کندهار کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې ولایت کې سږ کال د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې زیاتې سوي دي. د چارواکو په خبره د دغو پیښو شمېر 3 اتیا ته رسیږي. د افغانستان او هندوستان ترمنځ د مجرمانو د استرداد موافقه پرون په کابل کې د هند سفیر او د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر لخوا تبادله سوه. د ایران د سپای پازران انقلاب ځواک مرستیال له قضایي قوې څخه هغو کسانو ته چې په وروستیو مظاهرو کې ګډونوال اجیرانی بللی دي د درنې جزا غوښتنه کړې ده. داسې ښکاري چې په هانګ کانګ کې ډیموکراسي پلوه سیاستوالو د ولسوالۍ شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت سیټونه ګټلي وي. د نیویارک پخوانی شاروال امریکایي میلیارډر مایکل بلومبرګ ویلي چې ځان د امریکا د ولسمشري انتخابات ته کاندیدوي. د بلخ ولایتي شورا د مزار جوزجان ترمنځ د څه باندې 100 کیلومتره غځېدلې نل لیکې د لیلام په اړه اندېښنه ښیي او په دې برخه کې د وضاحت غوښتنه لري. مجیب حبیبزی او نور تفصیل.
د بلخ د ولایتي شورا یو غړی غلام سخی لاله وایي چې د مزار جوزجان ترمنځ غځېدلې دغه نل لیکې چې څه باندې 100 کیلومتره ده، د بلخ او جوزجان د محلي ادارو او ولایتي شوراګانو له اطلاع پرته د مالی او قانون وزارتونو لخوا د وسپنې د زو پر یوه داخلي کمپنۍ د زړې وسپنې په بیا پلورل شوې ده. ښاغلی لاله وویل دا پایپلاین چې ملي سرمایه ده ټولو خلکو ته متعرق کیږي، تخریب شوی نه دی. دوی لیلام کړی، حتی موږ یې هم په جریان کې نه یو پرېښودلې. نه پوهیږو چې دا ولسمشر دا کار کړی که د مالیې وزارت لخوا خرڅ شوی. خو د پایپلاین په اړه د بلخ او جوزجان خلک مطلع نه دي. د ګاز دانه لیکه یا پایپلاین په 1900 او 1900 میلادي کلونو کې پخوانی شوروي ته د بی سلفر او ګازو د لیږد لپاره کارول کېده، چې په 1950 کال کې پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله له افغانستان څخه شوروي ته له دې نل لیکې د ګاز انتقال بند کړ. په 1990 میلادي کال کې د ملا محمد عمر د حکمروایي په وخت کې هم طالبانو د ګاز له دغه پایپلاین څخه له شبرخان ښار څخه بلخ ولایت ته د 4 کلونو لپاره ګاز انتقال کړ. په 2000 میلادي کال کې د طالبانو د رژیم له نړېدو وروسته د موقت حکومت د رامنځته کېدو پر مهال له دغه پایپلاین څخه ګټه اخیستنه په ټپه ودرېده او څه باندې 19 کاله کېږي چې دا یاد نل لیکې هیڅ ډول استفاده نه ده شوې. اوس مهال د کارونو وزارت وایي چې د بلخ جوزجان ترمنځ د ګازو غځېدلی دا پایپلاین د کابینې د اقتصادي شورا د پریکړې پر اساس د مالیې وزارت لخوا د وسپنې د زو پر یوه خصوصي شرکت پلورل شوی دی. د دغه وزارت وایاند عبدالقدیر مطفی ازادي راډیو ته وویل دا پایپلاین اعلام شو فعلاً یو خصوصي شرکت ته ورکړل شوی چې د وسپنې د تولید په برخه کې ترې کار اخلي. دا پخوانی پایپلاین دی او د اقتصادي شورا د پریکړې په مطابق خرڅ شوی.
په ننګرهار کې خبر اعلان وایي چې د څېړنیزو راپورونو پر اساس پر وخت د دې ولایت چارواکي معلومات نه ورکوي. نور تفصیل د باز محمد عبید په راپور کې.
د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې راغلي چې معلوماتو ته لاسرسي د هر افغان حق دی. خو د ننګرهار خبر اعلان وایي کله چې دوی د څېړنیزو راپورټونو په چمتووالي کار کوي نو په ننګرهار کې ورته د یو شمېر ادارو مسؤلین معلومات نه ورکوي. په ختیځ کې د یو ځایي تلویزیون خبریال او د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې منشي رحمت الله زیرمل وایي
ځینې رئیسان ښه معلومات ورکوي، مګر ډیر رئیسان نه مرکې ته حاضرېږي نه د خپلو کړنو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي. او همدغه رنګه په امنیتي برخه کې یعنی د سرحدي لیوا سره د پاوز د کوم بنسټونه چې دي موږ له حکومت غوښتنه داده چې هغه معلومات چې محرم نه دي او ولس ته په خیر دي موږ ته باید په وخت باندې معلومات راکړي تر څو د ولس او د حکومت ترمنځ دغه اوسنۍ کومې فاصلې چې دي دا خبریالان یا مطبوعات له منځه یوسي.
ایوب فرهد چې د یو رسنیز پروډکشن سره د څېړنیزو راپورټونو په برخه کې کار کوي د ولایتي ادارې له چارواکو غوښتنه کوي چې پلو اړوندو ادارو ته هدایت وکړي چې غیر محرم معلومات له رسنیو سره شریک کړي.
په اطلاعات ته لاسرسی له پخوا ښه شوی خو ولې بیا هم ډېرې ستونزې شته دی؟ په ډېرو برخو کې شته دی چې حکومت یا ولایتي اداره باید دغې ټکي ته پاملرنه وکړي. ټولو ادارو ته چې هغه د ننګرهار ولایت اړوند دي هغوی ته باید ووایي چې هغه معلومات چې هغه عام دي هغه د ملي منافعو په ضد نه دي، هغه باید رسنیو سره شریک شي.
د ننګرهار والي شاه محمود مخیل هم مني چې د یو شمیر ادارو مسولین خبریالانو ته معلومات نه ورکوي، خو ژمنه کوي چې دې ستونزې ته یې د پای ټکی کیږدي.
دا مشکل موږ سم لرو او کوشش وکړو چې رئیس افغان هم میاشت کې یو ځلې باید مطبوعات هره اداره راوغواړي خپل معلومات ورسره شریک.
د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې راغلي چې هر دولتي او نا دولتي اداره او اتا د ولسوالیو په کچه شوراګانی چې په ولسی کچه ټولګټي پروژې پلي کوي او ولسته د معلوماتو ورکولو نه ډډه کوي، که پر وړاندې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون ته په لیکلې بڼه شکایت وکړي، کمیسون به یې مسؤلین د څېړنو په نتیجه کې څارنوالۍ ته ور وپېژني.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د انصاف په لټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه، بل وی هغې پسې ورشه، همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د پاورواي د شرکت مسؤول حضرت افغان ازادي راډیو ته ویلي چې څو کاله مخکې د لوړو زده کړو له وزارت سره یو قرارداد وکړ چې د هغې له مخې په ځینو پوهنتونونو کې د معلوماتي ټیکنالوژۍ پروژې پلي کړي، خو اوس ورته د لوړو زده کړو وزارت پیسې نه ورکوي او ورته وایي چې قرارداد یې د اطرا د ادارې د شرایطو سره سم نه دی. ده دا هم وایي چې په هغه وخت کې چې د سره قرارداد کېده اطرا ورته شرایط نه وړاندې کړي. دغه موضوع مې د لوړو زده کړو وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
خبرور نوم دسه ده
حضرت افغان
له کومه ځایه د ټلیفون کړی؟
د شرکت پاوروي نه.
ستاسو شرکت څه فعالیتونه کوي او کومې پروژې پلي کوي؟
مونږ خو دغه تخنیکي لرو، هم هغه لرو تجارتي لرو، هم تخنیکي ټکنالوژي د دغه جواز لرو په نوم د پاوروي باندې. هغه نو کار هم کړی ده، په دغه کابل کې هم کړی ده او په هغه باندې هم کړی ده.
په کومو ځایونو او کومو پروژو کې هم کار کړی؟
د کنړ پانتون کې، کابل پانتون کې مام کړی ده، پروژې خلاصې دي، کار هم کړی ده. هغه څه چې هغه نوافس و هغه هم نیولي دي، هغه پروژه هم په شل ورځې او مطبوعات امضا سوله کال یې وخوړه. دا اوس دوی وایي په آخر کښې وایي وروره ګوله تاسو جواز دي، هغه اطرا هم چېرې ته جواز د اطرا خو مونږ ویل تاسو مونږ سره قرارداد کوو، تاسو چېرې نه ویل چې جواز د اطرا تاسو خو اول کښې باید دا مانګي ولرئ، دا خبره وکړئ، دا مشکل حل کړئ وروره، چې مخکې د مخکې نه خلک پوه شي. نو پروژه چې خلاصه شي امضا شي په آخر کښې نو جواز
دا قرارداد مو کله کړی؟ کله چې تاسو دا قرارداد کاوه څه یې درته وویل؟ څه شرایط خو به یې درته وړاندې کړي وو؟ که
هغه وخت کښې دغه د شرکت مونږ سره جواز دی، هغه ده که نه دی ایسا د وزارت تجارت اقتصاد جواز و سټیټمنټ د بانکي وو، ضمانت د بانکي وو، دغه شیان غواړي، تجربه کاري وو مثلا، دغه شیان هم ټول پوره کړي دي. نو په دې وخت کښې قرارداد خو داسې نه دی چې وروره کله مونږ سره یې کړی ده، خو هلته خو خلک را ځي، نرخونه ګوري، رعایت ته نېږي، ټول شیانو کښې مونږ برده شوي یو. نو په دغه وخت کښې نه اطرا وو نه بل وو، دغه اخر کښې چې اوس پیسې دي دا باید اجرا شي وروره، اوس وایي چې هغه اطرا جواز هم
کړو. ته د اطرا جواز نه لرې؟
اطرا جواز خو نه وایي رواج شوی ده، دغه اوس فعلاً دغه پخوانه نه وو، پخوانه دغه ټولو ته تخنیکي پروژو دغه کار کاوه، څوک چې تخنیکي جواب لري اطرا خو اوس چې ورته وایي د اطرا خو دوی هم آهنګي نه لري، که چېرې د اطرا آیات دوی راغوښتی وای دلته تنظیم کړی وای نو مونږ به د مشکل سره ولې اخته وو. خاول کښې به مونږ ته ویل چې وروره کله د اطرا جواز دي کومه ده.
نور اسناد دي پوره دي؟
ټول تکمیل دي، ټول ټول.
د پیسو اندازه څومره ده؟
مدود خو 50-50 لکه دا شاوخوا دي.
ښه، ستاسو په خبره د اطرا جواز خو اوس ورکول کېږي او په هغه وخت کښې نه و، نو تاسو ورته دا دلیل وړاندې نه کړ؟
هغه ورځې په همدغه اعتبار باندې غونډه وه په وزارت د هغه کښې مخابراتو کښې غونډه وه، دا خلک غونډ راغلي وو، دغه موضوع هلته مطرح شوله، هلته مونږ دا موضوع ورته ویلې چې وروره مونږ خو مخکې نه خبر سړی ورکوي، اعلان کوي سړی جواز یا قرارداد چې کوي، اول کښې ته اسناد باید تکمیلي ته قرارداد وکړي، که نه تاسو جواز غوښته هغه وخت کښې به ویلو چې د اطرا جواز دې کومه ده. دوی ویل دا مشکل تاسو نه دی دا زمونږ دی او دې ته آئندہ کې بیا تصمیم نیسو اوس خبر دا ده چې چیرې که دا د حکومت کار دا داسې لسو لګي دلته به ورور یو میاشت نوره تېرې یو میاشت چې تېرې چې دا مالی کال خلاصېږي دا مالی کال چې خلاص شو دا پیسې بل کال ته پیدا کېږي دا پاتې کېږي داسې پاتې شولې
خسته مشکل بورسو
د انصاف پلاتکی
دغه ستونز مو د لوړز دکړو د وزارت لوایاند خغلی فیصل امین سره شریک کړه. جناب امین، د پاوروی د شرکت مسؤول حضرت افغان ازادي رادیو ته ویلي چې څو کاله مخکې د لوړز دکړو له وزارت سره یو قرارداد وکړ چې په ځینو پوهنتونونو کې د معلوماتي ټکنالوژۍ یو لړ پروژې پلي کړي. دی وایي د لوړز دکړو وزارت ورسره قرارداد هم کړی و، خو اوس چې پروژې تکمیل شوي خو ستاسې وزارت پیسې نه ورکوي او ورته وایي چې د اترا د ادارې جواز نه لري. د دغه شرکت مسؤول دا هم وایي چې په هغه وخت کې د اترا ادارې داسې شرایط نه لرل او قرارداد به مستقیم د یوې ادارې سره کېده. په دې څه کې ستاسې نظر غواړو چې دا پیسې د دې ولې نه ورکول کېږي او د لوړو زده کړو وزارت ته څه غواړي؟
مخکې له مخکې نه په قانون کې تسهیل شوی ده ټول معیارونه او ټول قراردادي برخې مکلف دي چې هغه معیارونه تطبیق وکړي او بعد له دې نه چې معیارونه تطبیق وشي د قانون تدارکات پر مبنا او پوانتون خپل گزارش او راپور تکمیل وکړي هغه وزارت ته ورسیږي بدون اجرا کې. د دې په اړه هغه کوم مشکل یا ستونزه ان شاء الله مسؤلین طرف خبري کوو چې اساسي مشکل کوم برخه کې ده او څه لاره د حل منطقي او قانوني لاره د حل لري هغه ورته جستجو کوو ان شاء الله یو لاره د حل پیدا کړي.
امین صاحب، که دغه سړی تاسو ته مراجعه وکړي او خپل ټول اسناد تاسو ته وښيي څه مرسته ورسره کولی شي؟
زه خو هغه برخه کار نه کوم، واغه مسؤلین کوم کسان چې مسؤلین دي برخه دي هغه سره زه ان شاء الله هماهنګي کوم چې دا د قانون پر مبنا د دې مشکل حل
د انصاف پلاتکی.
درنو اوریدونکو، و هم اوریدل چې د پاوروی د شرکت مسؤول حضرت افغان ازادي رادیو ته ویلي و چې څو کاله مخکې د لوړو زده کړو وزارت سره یو قرارداد کړی و چې په ځینو پوهنتونونو کې د معلوماتي ټکنالوژۍ پروژې پلي کړي، خو اوس یې چې کار تکمیل شوی د لوړو زده کړو وزارت ورته وایي چې د قرارداد اسناد نیمګړي دي. او د لوړو زده کړو وزارت ویاند ښاغلي فیصل امین وویل چې دی دې ورته مراجعه وکړي چې اسناد یې وکتل شي او ستونزې ته د حل قانوني لاره وموندل شي. درنو اورېدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. زه فریبا ظاهر مو یوې بلې خبرونی ته هرکلی کوم. په دې خبرونی کې بیا هم ستاسې پیغامونه لرو. البته داسې پیغام داونی موږ ته نه دی رارسېدلی چې په هغه کې کوم دوست د یو موندل سوي کس په اړه معلومات راکړي، نو ورځو د معمول سره سم ټول هغه پیغامونه پرله پسې خپروو چې تاسې په خپلو عزیزانو پسې ګرځئ او نشانه مورته ویلې دي. مننه کوم. او دا خبرونه به د هغه اوریدونکو په شخ پایل کوچی د هلمند ولایت څخه موږ ته پیغام راستولې دي او په خپل اورک عزیز پسې ګرځي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. ما یو ورور چې نوم یې عبدالرجاب دی، هلمند ولایت نارسرای دی، سیمه نظر کسوې دي. تقریبا 6 کال یې ووم کال دی سلام سلور سلویش نسو ننیوی یو سل تنزد دیش ارید سانچ میرا در ستر و درواتا تنزوس ات سلویش تنزاتا دیرن ربانی سلام علیکم
بله سلام علیکم شکیل و یما د خولی خوست خبر سره تماس کیما نو یو د اکاز د چې دوه میاشتې کیږي به در کې شوې کار چا ته پاره معلومات کیږي نو په دغه شماره دې زنګ وای د افغان شماره ده 01 11 00 15 2 15 شماره بیا تکرارومه 01 11 00 15 2 15
مننه ماری ورور دی په نامه د اشرف الله دی زابل ولایت کرک مرکز دی مرکز دی تقریبا چې دوه هفته کې څورک دی نو کچیر ته هر وو مسلمان ورور ته معلومات په دغه غالي کې د زمر سره اړیکه ونیسي ایا شپته یولس دوه سوه دوه څلوېښت صفر ایا دوه شپته یولس دوه سوه دوه څلوېښت که د هر چا لیدلې مو چې په دغه نمبر سره معلومات راکړي ډېره مهرباني به وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
اورم السلام علیکم دغه ما ګرانو محترم وروڼو ازادۍ رادیو کارکوونکو ته سلام کوم. موږ یې شناخته باز خان ورک دی زه عبدالحنان غایمه د خیر سره کار چا پیدا کوي د نړیوالو د ورسواسن اړیکې مې فرنیولې ده نو د خیر سره کې زما زغه ورې د خپل د خیر سره معلومات ورسره وي.
اورم سلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته دا پیغام زه پریدم د بولان سره تاجګل نومې د لالی ماما زوی چې ورکسو دی بل ورور نومې جانګل دی دا ورکسو دی د درې څلور کال کې دی چې اټ درک کنه معنی دی که چاته معلومه هر چاته معلومه لزر بخشیشه بس د بلا دی اخلا دی پرداش مراد مست زنګ وي که چاته معلومه که چاته د درې کال کې دی تاجګل نومي دی سفر و تلور تنځ سفر تلور پرداش مراد مست زنګ وي سفر و تلور تنځ تلور تلور شپاج اته سپر څلور په داش نه راځي مرته رنگوي د افغان زسته دوه غام میزم د مستقله د سرین سم معنا وز په لشکرګا کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم سلام مصری جوړ بخیر زه رزم محمد شاکرم د هلمند ولایت مرجو لسوالی د پساو څه خبره کوم. زما یو دوه اجازه ورکړي چې ورور دی ورور دی د ګل احمد په نامه دی محمد غوث کازی د هغه محمد مرحوم لسوی دی او اخر د سردار محمد په نامه دی د سرور کازی دی د نوزاد لسوالی د رباط تقریبا سیزن کې دی د ګل احمد ورونو نمان دی یو لکه فیض محمد لال محمد میرویس میر احمد روز محمد او د سردار محمد ورونو نمان دی یو لکه ولی شان بلولی افغان ولی کچیر هر مسلمان ورور یې پاره معلومات لري د تلور کال کې چې د نوزاد سوالي نه درکې چې د ناصر د مهربان نه د بشر ټلیفون د ډیر شمیرې سره اړیکه ونیسي د ټلیفون شمیره د 0202211915 ټلیفون شمیره د لیدوایم 0202110015 تر بیا شو اخشې چاري خدای پام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دوغ شمیرو مونږ خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0200024341 یو ری بیا وایم 0200024341 همدار استاسې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 00422211215.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه وایم زه میرویس اخلاقی د هلمند
ساسره په تماس کې يم. زما د یو ورور وو چې نوم یې واخیستې ول ما یو نفر پیدا کړی دی خو دغه نفر شمېره مو نه کړه پیدا. زموږ انډوال وویل ته بیا اړیکه ونیسه او دا پوښتنه دې تکرار کړه. هغه نفر یې زما ژغه اوري او بیا ستاسو رسنیو څخه هیله کوو چې په دغه پیغام نه شي کې زموږ سره په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. صفر اویا شپږ اویا څلوېښت دوه سوه څلور نوي یو ځل بیا د سیند شمېره ده صفر اویا شپږ اویا څلوېښت دوه سوه څلور نوي سلا شمېره صفر اووه سوه څلور څلوېښت اته اووه پنځه یو نه درې یو ځل بیا سلا شمېره صفر اووه څلور څلور اته اووه پنځه یو نه درې ده. زه ډېره جوته ډېر مننه کوم.
السلام علیکم. غلام رسول د هرات ولایت څخه زما یو زوی دی د حسن په نامه د څلورو کلو په عمر سره ورک شوی دی او اوس یې دولس کاله کېږي. د دولس کاله دی اوس که چېرې د ده په باره کې څوک معلومات لري او یا دی زما غږ اوري ما ته دې په دې نمبر باندې زنګ ووهي. صفر اووه سوه پنځه نوي درې سوه
السلام علیکم. زه قدرت الله قدر من یم. اړیکه مې د بولان ته نیولې د هلمند ولایت د بولان ته. زما یو ورور دی چې نوم یې عطا الله دی د اووه کاله دی تقریبا چې ورک شوی دی. دا درې میاشتې کېږي چې نه درکه شوی دی زموږ د هغه بولانه ته ورک شوی دی. که یو چا پیدا کړي نو د تلیفون په دغو شمېرو دې اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر اته درې څلور یو صفر اته اته یو ځلې بیا د تلیفون لمبات تکراروم. صفر اووه صفر څلور صفر اووه صفر اته درې څلور یو صفر اته اته کار چا پیدا کړي ښه خپل ډبله شیرینی دی وغواړي ښه خپرونه د خدای تمام.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه لال محمد اکیار یم. اړیکه مې د لشکرګاه ښار نیولې ده. زما یو بچی خاله دی چې تقریبا اتلس کاله عمر لري. نوم یې شفیع الله دی. ډاکټر هنر زوی دی. د مشر ورور نوم یې دوست محمد دی. دا درې څلور کاله کېږي چې هلمند لشکرګاه ول کې نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو د تلیفون دغه شمېرو ته دې زنګ ووهي. د سلام شمېره ده چې پر اوس اته څلوېښت یو سلو اته پنځوس پنځه سوه درې. د تلیفون شمېره بیا د سلام شمېره درته وایم چې پر اوس اته څلوېښت یو سلو اته پنځوس پنځه سوه درې. خدای دې وکړي چې دا زما پیغام خپور شي. ازادي راډیو نه زیاته مننه. ښه وخت ولرئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما نوم نور محمد دی. زما یو ورک شوی محمد په نامه عبدالشکور د پلار نوم یې خدایداد دی. د ورور نوم یې بارزاد دی. د بادغیس د ولایت غورمان کې ولسوالۍ د کلي ملک دی کلي اوسېدم کوي دی. دېرش کاله مخکې د ایران ته تللو په وخت کې د ورور سره مخ شوی وو. وروسته د خپل انډیوالانو څخه نادرکه شوی چې په دې سره معلومات لري او یا صاحب په خپل مالو اوري له ما سره اړیکه ونیسئ. صفر اووه اته اووه اته شپږ نهه اته یو یو شمېره ځلې بیا درکوم. صفر اووه اته اووه اته شپږ نهه اته یو یو. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه چې زموږ پیغام لنه. السلام علیکم.
السلام علیکم. غنیمت الله جل د امام ولایت بولان څخه ساتر په تماس کې. زما یو کا امام نسیم نومیز د محمد حق زوی دی. شاوخوا دېرش کاله عمر لري. اتلس کاله کې چې نادره کتل دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري په دوه شمېرې د زما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه دوه نهه سوه دولس اووه سوه اته اویا یو ځل بیا د تلیفون شمېره وایم. صفر اووه سوه دوه نهه سوه دولس اووه سوه اته اویا. السلام.
السلام علیکم. زه خدای نور د پنجوایي ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو وراره چې حمید الله نمیږي په روښ کال د لوی اختر په شپږمه باندې د لشکرګاه د مدرسې څخه نادرکه شوی دی. تر اوسه پورې موږ ته پته نه لګېږي. هر مسلمان ورور سره کوي او سره یې او معلومي یا په خبره په داش نه راځي موږ سره تماس ونه سي صفر و صفر صفر یو نه و اته اته صفر. السلام علیکم.
السلام علیکم. زین کبلا فارکی د هلمند ولایت د شور سوالې سره پیغام درلېږم. زما یو د اخ شوکور ورک دی چې د روزګان ولایت د حراوت ولسوالۍ د پوچو د کلي اوسېدونکی دی. نوموړی دا پنځه میاشت کېږي چې د کور څخه نادرکه شوی دی. نو هر کده خپله زما غږ اوري یا که مسلمان ورور دپاره څه معلومات لري پر دغو دوو شمېرو دې زما سره اړیکه ونیسي. صفر وسو اووه څلور نوي درې پنځه شپېته او سلام شماره صفر اووه سوه نه څلوېښت دوه اویا دیارلس اوویشت. د اړیکو شمېرې یو ځل بیا صفر اووه صفر اووه نه څلور درې پنځه شپږ صفر او سلام شماره صفر اووه څلور نه اووه دوه یو درې دوه اووه. د ازادۍ راډیو څخه مننه. وسلام به احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د بادغت ولایت د بالمرغ او ولسوالۍ د بوکن کلی اوسیدونکی یم. دا یو نفر ورته چې په نامه د اختر محمد ده او د پلار نوم یې عبدالله ده او د بادغت ولایت د بالمرغ او ولسوالۍ ده. د دغه په حال د هرې ولیدلې د پر دغه شمېره د زنګ و صفر اووه د صفر دوه دوه واره شپږ د صفر درې اته شپږ. وسلام.
د اج اکبر زوی د ناخونی د اجمیرګل اکال مسی دوه میاشتې تقریبا یا درې میاشتې کېږي چې د کوره څخه وتلی دی. د لس کالو یا د یوولس کالو هلک دی. اوس یې چاته درک نه معلومېږي. داره که چېرې پیدا شي پر دغه لمبر زنګ راته ووي.
السلام علیکم. زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور د اسمت الله په نامه چې د پلار نوم یې حاجي عبدالغفار دی او د نیکه نوم یې حاجي ثناولا دی. دوه نیم کاله کېږي چې د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه د تریخ نور بسیمه کې د پولیسو ملي پولیسو بلوکه کې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور ته په اکره معلومات وي نو زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر اووه دوه درې څلور څلور شپږ اووه. شمېره په لویار لږ تکراروم. صفر اووه صفر اووه دوه درې څلور څلور شپږ اووه. مننه.
السلام علیکم. زما نوم روزی خان دی او زما یو ورور ورک دی تقریبا دوه نیم کاله کېږي. که کوم مسلمان ورور په دغه معلومات ولري نو زموږ سره په دغه شماره باندې تماس ونیسي. صفر اووه سوه اووه شپېته اته څلوېښت نه پنځوس. ټلیفوني شماره بیا تکراروم. صفر اووه سوه اووه شپېته اته څلوېښت نه پنځوس. السلام علیکم و ټولو اورېدونکو او خصوصا د ازادي راډیو کارکوونکو ته.
السلام علیکم. زما د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوي. زه د پنجوایي د ولسوالۍ د سلاوات نخونی د کلي څخه اج اکبر ستو سره د ټلیفون فکر شي. زموږ د ولس کالو یا د دولس کالو هلک یوه نیمه میاشت یا دوه میاشت کېږي چې د کوره وتلی دی نه درکه شوی دی. د اج اکبر زوی دی. د حاجي میرګل اکال مسی دی. د صدو و د مدو وراره دی. د ټلیفون په دغه شمېره موږ ته خبر راکړي. صفر اویا اووه نه څلور نه پنځه پنځه دوه. یو ځل یې دا لمبر بیا واوره. صفر اویا اووه نه څلور نه پنځه پنځه دوه. السلام علیکم.
بلیا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عبداللطیف کندهاری د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ سره ساحر په تماس کې یم. زما دا غوښتنه ده چې زما یو د اکا زوی دی د عبدالباري په نامه دی چې د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې نادرکه شوی دی. نو هر مومن مسلمان ورور چې په هکله معلومات لري زما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي. عبدالباري چې دی د شلو کالو دی سره کالی دی. زما د ټلیفون شماره صفر اووه صفر درې یو یو نه اویا نه تلویش د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0003 11 9 11. والسلام په احترام
مننه کوم ګرانو دوستانو چې موږ ته مو پیغامونه رسولي وو، په دې هیله یم چې ژر تر ژره تاسو د خپلو ورکو عزیزانو سره یو ځای سئ. موږ هم وکولای شو چې د همدې خپرونې له لارې ستاسو سره مرسته او همکاري وکړو. مخکې تر دې چې خپرونه پای ته ورسوم، غواړم د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه وکړم چې د دې خپرونې په جوړولو کې را سره همکاري کوي، مرسته کوي. مننه ترې کوم او خمنانه چې پیغامونه مو راسته ولیدې. تر بلې خبرونه تاسو ته شو وخت غواړم. پر خدای مسپارم او الله مو ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.